افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې. د ازادي راډیو په دې یو ساعت خبرونه کې موزن ریاست نوري هر کلای کوم و بوري چې په جلال آباد کې د پاکستان د ویزو د اخیستلو لپاره پټیل ماټیل کې لسو ډیر ښځې تر پښو لاندې مړې شوې او نږدې لس نورې هم ټپیانې دي. ولې دا پېښه رامنځته شوې؟ په دې اړه مو د مدني چارو له یو فعال سره مرکه کړې. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین دا خبرونه اوروي.
تخار کې ودرس امنیتی او دفاعي سرتيري وجل شوې دي. ملګرو ملتونو د هلمند له بيځايه شو سره د مرستې غږ وکړ او د پاکستان په کراچي ښار کې ودرنې 14 15 کسه وجلي او 25 نورې ټپيان کړې دي. بشپړ خبرونه. د تخار د عام روغتیا ریاست وایي د څه باندې 150 امنیتي او دفاعي پرسونل جسدونه روغتون ته وروړل شوي دي. د روغتیا رئیس سید عبدالله قیوم حیرت ازادي راډیو ته وویل چې د غزواکونه تیر شپه له طالبانو سره په بهارک ولسوالۍ او یو شمیر نورو سیمو کې وژل شوي دي.
از قطعه خاص تخار
د تخار له زنګر قطعه لس جسدونه او له 999 قطعه هم لس جسدونه راوړل شوی دي. د تخار اولس پولیس هم وژل شوی چې د 12 هغو جسدونه راوړل شوی دي.
حیرت وای په وژل شو کې د تخار د امنیه قومندانۍ د امنیت امر راز محمد دوراندیش هم شامل دی. لدې وړاندې د تخار امنیتی چارواکو د ښاغلي دوراندیش او د هغه د ساتونکو وژل تایید کړی دي. دوی ویلي طالبانو ته هم جګړه کې درانه مرګ ژوبلا وخته، خو طالبانو لا څه نه دی ویلي. په جلال آباد کې 12 کزي د پاکستان ویزې ته راټول شوو کسانو ټیل ماټیل کې مړې شوې دي. د والی ویان د تاوله خو غیانای وایي د پیښې لامل د ویزې د ټوکن اخیستلو لپاره د خلکو بې ساري غنه غونه و.
لزګونه زره کسان په یو ځل باندې هڅه کوي چې دوی فوټبال لوبغالي ته ځنه نشي، چې د نوتلو پر مهال متاسفانه 12 مېرمنې شهیدان شوې دي او 10 مېرمنې او 3 نارینه د ټپیان شوې دي.
پاکستان له تیرو اتو میاشتو راهیسې د ویزو ویش درولی و چې نن سهار بیرته پیل شو. د ننګرهار چارواکي وایي دوی د خلکو د نظم لپاره شاوخوا 300 نارینه او ښځینه پولیس ګمارلی و، خو بیا هم دا ګډوډي رامنځته شوه. پاکستاني چارواکو هم پر پیښه خواشینی ښودلې او ویلي دي چې پیښه د دوی له کنسولګرۍ 15 کیلومتره لرې رامنځته شوې. افغان چارواکي وایي په هلمند کې د 15 طالبانو په هلمند کې 15 طالبان وژل شوي. دغه اداله طالبانو رد یا تایید کړی نه ده. دغه طالبان په ناوې ولسوالۍ کې د دو جلا عملیاتو پایله کې وژل شوي دي. هغه ولسوالۍ چې وروستیو کې طالبانو پرې حمله وکړه. د دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست دواړو د دغو عملیاتو په اړه خبرپاڼې خپرې کړي او ویل شوي چې دغلته هوایي ځواک هم کارېدلی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په هلمند کې د بې ځایه شوو کسانو د خوندیتوب او ملاتړ غږ کړی دی. یو ان ایچ سی آر نن په یو بیان کې وویل چې هلمند کې د تیرو 10 ورځو جګړو له امله شاوخوا 40,000 کسان بې ځایه شوي. دغه ادارې ویلي دوی کې 15,000 داسې کسان دي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. بیان کې راغلي یو ان ایچ سی آر له یو شمېر بې ځایه شوو کسانو سره د سرپنا، کمپالو، ترپالونو او د پخلنځي د وسایلو او دغه راز نقدو پیسو مرسته کړې ده. راپور کې نه دی ویل چې څه شمېر کسانو دغه مرستې ترلاسه کړي، خو په کې راغلي چې د مرستې ټیمونه په سروې بوخت دي. ملګري ملتونه وایي څه باندې 2,20,000 افغانان د روان زیږدیز کال له پایله بې ځایه شوي، چې له دې سره د ټولو بې ځایه شوو شمېر 4.1 میلیونو ته رسیږي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې یوې درنې چاودنې لږ تر لږه 15 تنه ووژل او 25 نور یې ټپیان کړل. دغه چاودنه نن سهار ګلشن اقبال سیمه کې د یوې هستوګنیزې ودانۍ دننه شوې ده. پولیسو سیمه کلابنده کړې او خلکو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. هلته د ژغورنې او امبولانس خدمتونو یو غړي سجاد علي ویلي د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. اټکل دی چې یو شمېر کسان به د دغې څلور پوړیزې ودانۍ تر ویجاړیو لاندې وي. د قرغزستان د ټاکنو کمیسیون د پارلماني انتخاباتو لپاره د دسمبر 6 نیټه وټاکله. دا اقدام له هغه وروسته کیږي چې دغه هیواد کې د اکتوبر د 4 پارلماني ټاکنو وروسته اعتراضونو د قرغزستان حکومت ړنګ کړ. د قرغزستان ولسمشر سورنبای جانبیکوف د اعتراض کوونکو له غوښتنو وروسته له دندې استعفا وکړه. له دې استعفا وروسته صدیر جپاروف د لنډمهالي صدراعظم په توګه وټاکل شو. د قرغزستان د اساسي قانون له مخې جپاروف نشي کولی ځان ټاکنو ته نوماند کړي. او د امریکا د فضایی څېړنو اداره ناسا وایي یوې سپوږمکۍ د بینو په نوم د آسماني ډبرې سطح لمس کړې ده. دغه ماموریت چې څو کاله وخت یې ونیو تراڅ کې یې اوزیریس ریکس سپوږمکۍ وکولی شوی د دغه ډبرې د تیګو او خاورو نمونې راټولې کړې. د بینو په نوم دغه آسماني ډبره له ځمکې 310 میلیونه کیلومتره واټن لري. دغه ډبره کې د جاذبې لږه قوه شته خو سپوږمکۍ پرې نه ده کېناستلې او د ځینو وسایلو له لارې یې ترې نمونې راټولې کړې دي.
ازادي رادیو اوري. وړاندې به واورئ چې په جلال آباد کې د پاکستان د ویزو د اخیستو لپاره په ټیل ماټیل کې لسو ډېرې ښځې تر پښو لاندې مړې شوې او نږدې لس نورې هم ټپیانې دي. دا پیښه څه ډول رامنځته شوه؟
هغه دروازه ډېره تنګه ده او بیروبار د خلکو ډېرو تعداد هم ډېرو نو ښځینه او نارینه وو ګډ حرکت وکړ او همدغه حرکت په پایله کې ډېری ښځینه وې چې د پښو لاندې شوې دي.
د اړه به نور د ازادي راډیو له خبریالو واورئ. د دغې پیښې مسؤل څوک ګڼل کېدای شي؟
دا ولایتي اداره په دې کې سل په سلو کې ملامته ده، دی باید جواب ووایي.
په دې اړه مو د ننګرهار د مدني ټولنې له یو فعال سره مرکه کړې ده. د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر وایي د ډېرو جوماتونو له منبره د دیني موضوع پر ځای سیاسي بحثونه کېږي.
د دې په ځای چې مسجد مو د غیر مسلمان د دعوت مرکز وګرځي، مسلمانانو ته د کفر خطاب کېږي.
په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې یوې امریکایي کمپنۍ د کورونا وایروس پر ضد سلګونه زره ډوزه واکسین جوړ کړی دی. د خبرونې په دوهمه نیمه کې
دغه ډوډۍ یا دغه شان خوړه چې دلته پخېږي، دا یو سړی کوي چې دلته غوښه وخي خپل په کور کې پخه کړي، ولې داسې یو ساحه غواړي چې هلته د موږ او تاسو دا ذهن آراموي.
د رستورانتونو په اړه مو د ژوند په شیبو کې په اونیزه خپرونه کې چې له بلې د اساسي بشري حقونو له اونیزې خپرونې سره یو ځای درته خپرو خبرې کړي دي. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. رازو لملای د جلال آباد دینن رزي بوګنون کې پیښه ته په جلال آباد کې د پاکستان له قنصرګری د ویزو د اخیستو لپاره نن پټیل ماټیل کې لاسو ډیر خزې تر پخو لاندې مړې شو او نږدې لس نور هم ټپیان شو. د پیښه سهار هغه مهال رامنځته شو چې په زورګونو کسان د جلال آباد ښار د فوټبال لوبغالي په مخ کې د پاکستان د ویزو لپاره د فورمو د اخیستو لپاره راټول شوي وو. سیمه ییزو چارواکو او د پیښو عیني شاهدانو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویل کله چې د لوبغالي دروازه دی وی زید متقاضیانو پر مخ پرانستل کیږي، هر یو هڅه کوي چې تر نورو مخکې لوبغالی ته ننوځي. امنیتي مسولینو ویلي چې دغه بهیر ونه شو کړی کنټرول کړي چې د خلکو د ګڼه ګوڼې او ټیل ماټیل په نتیجه کې دغه خونړۍ پیښه رامنځته شوه. په دې پیښه کې یوازې درې سړیان ټپیان شوي، نه ښځې ټپیان او دولس وژل شوي هم ښځې دي. نن مخکې مې دغه پیښې د څرنګوالي په اړه له خپل خبریال په جلال آباد کې له سهارګل امیدي سره خبرې وکړې او لومړی مې ترې د دغه پیښې د رامنځته کېدو په اړه نور معلومات وپوښتل.
بیګاد ټول شپه هلته خلک ورغلي وو، زرګونه کسان هلته منتظر وو چې سهار مهال د دغه کوم لوبغالی چې دی دغه دروازه به خلاصېږي او دوی ته به اجازه ورکوي. نو دلته منتظر پاتې وو کله چې سهار مهال کار شروع کېده د مامورینو لخوا چې دوی ته هغه ټوکنې یا فورمې وویشي، نو دروازه یې خلاصه کړې ده. او خلک ډېر زیات منتظر پاتې شوي وو، غوښتل یې چې یو تر بله مخکې شي او دروازې د لارې دننه لوبغالي ته داخل شي. په همدغه وخت کې یو بیروبار جوړ شو، داسې بیروبار چې هلته د امنیتي مسؤلینو په خبره باندې چې موږ ورسره خبرې وکړې، هغه وویل چې موږ یې مخه ونه شو نیولی او ټولو یو مخیز ډول باندې لوبغالي ته درنوتو هڅه کوله. همدغه مهال کې چې ډېره زیاته ګڼه ګوڼه جوړه شوه، چې هغه دروازه ډېره تنګه ده او بیروبار د خلکو ډېرو تعداد هم ډېرو، نو ښځینه او نارینه وو ګډ حرکت وکړ او همدغه حرکت په پایله کې ډېری ښځینه وې چې د پښو لاندې شوې دي. نارینه هم شوي دي خو چون ډېر زیات دغې نه دی تلفات نه دي ورته اوښتي، خو خزینه چې د اکثر چادري په سر وي نو په بیروبال کې ډېر پاتې شوي په پښو لاندې شوي او تعداد یې وشل شوي.
دغه دولس ښځې چې تر پښو لاندې سا ورکړې ده، آیا زړې وي؟ څوک
په دغه وژل شوو کې د پاخو عمر ښځې هم شته، ځوانې ښځې هم شته، پېغلې نجونې په کې وي، هم په ټپیانو کې، هم په وژل شوو کې، یعنی مریضان هم په کې وي چې غوښتل یې پاکستان ته لاړ شي د درملنې لپاره، او یو څه د دغه مریضانو سره چې هلته غوښتل یې د فورم اخیستلو ځای ته ورسره د پیواز په شکل لاړ شي، دوی هم په دغه ټپیانو وژل شوو کې شامل دي.
مسؤلیت چا ته راجع کېږي؟ تاسو وویل چې امنیتي چارواکو وویل چې دوی نشوای کولی چې مخه ونیسي، ولې دغسې یو حالت رامنځته شوی؟ ولې سم نظم نه ونیول شوی؟ څوک مسؤول دي؟ چارواکي څه وایي او د قربانیانو کورنۍ څه وایي؟
هلته چې سیمې ته د لاړم زرګونه کسانو هغوی یو تعداد خلکو سره چې ما خبرې وکړې هغوی مختلف نظریات لرودل. ځینې وویل چې کاشکې د یو ټاکلي ځای په ځای باندې څو نور ځایونه هم انتخاب کړي وای چې د ډېر بیروبار مخه نیول شوی وای، او ځینې بیا ملامتي په خلکو باندې ورچوله چې دوی د موقع نه ښه استفاده ونه کړه، بیروبار جوړ کړ، کوم نظم چې جوړ و هغه خراب کړ. خو ځینې نورې بیا ماغلته چې کوم کمیسیون دی چې د فرمو د ویش مسؤلیت سپارل شوی، د ځینې نیوکې بیا په دوی باندې وي چې دوی ټول بیروبار جوړ کړی و او د یو خاص نظم له مخې کار پیل نه خلکو ته دا موقع په لاس ورکړه چې د بیروبار سبب شو.
په جلال آباد کې د ازادي راډیو خبریال سهار ګل امیرزی و چې په دې ښار کې د نننۍ پیښې په اړه نور معلومات راسره شریکول. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا کېدای شو چې د دې پیښې مخه ونیول شي او څوک مسؤل بولی؟ کولی شئ چې په دې اړه خپل نظریات راسره شریک کړئ. د افغان بیسي ماته سواتل شمیرې له لارې کولی شئ چې پیغامونه راته راواستوئ. د همدې خپرونې په جریان کې به درته ولولو، خو بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو دا چې ولې دا ډول بوږنوونکې پیښه رامنځته شوه. په دې اړه مې مخکې د ختیځ د همغږۍ د مرکز له مرستیال مشر میرویس خوګیاڼي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د ده په نظر څوک د دغې پیښې مسؤل ګڼل کېدای شي.
دلته پړه مونږ په ولس باندې هم اچوی شو او په دولت باندې سل په سلو کې مونږ پړه اچوی شو. دولت ډېر زیات په دې کې ګرام دی، هم مرکزی حکومت هم ولایتي حکومت په دې باندې ډېر زیات پړ دی. تاسو وګورئ چې داسې یو ستره پروسه چې ټول خلک د دې لیوالتیا لري چې ختیځې راخوا پښتونخوا خواته لاړ شي او هلته یا تداوی وکړي یا د خپلو خپلوانو کار لاړ شي. دا اووه میاشتې اته میاشتې قرنطینونو خلک ټول په کابل کې یا په افغانستان کې راټول کړي و، بلاخره اوس دا پروسه شروع شوه. یعنې داسې یوې سترې پروسې سپارل مدني فعالانو ته، او هغه مدني فعالانو ته چې هغه بیکاره مدني فعالان دي، بیکاره په دې معنی چې هغه اصلا رسمي دنده نه لري، او تاسې داسې یوه پروسه ورته سپارئ چې ټوکن خلکو ته توضیح کړي، د خلکو لیستونه برابر کړي. دا ډېره زیاته ده. ولایتي اداره په دې کې سل په سلو کې ملامته ده، باید جواب وایي چې تاسو څنګه داسې یوه پروسه اخلئ، داسې خلکو ته یې په واک کې ورکوئ چې هغه اصلا رسمیت نه لري، هغوی ته داسې کسان په کې سواد نه لري، تاسو هغو ته د ټوکنو د ویش پروسه هغوی ته سپارئ. بلې
خوګنی صاحب، موږ نن هڅه وکړه چې د ولایتي چارواکو سره خبرې وکړو، زموږ خبریال هم وویل خو دوی خبرې نه کوي. ولې که چیرې مثلا یو بله مسله شوی وي، دوی عاجل یو رسنیو ته خپل صوتي غږونه استوي؟ ولې دغسې مهمې د دغسې بوږنوونکې پیښې په اړه چې غواړي د افغانستان ټول خلک ترې خبر شي، تر اوسه پورې چپ دي؟ که راسو دې خبرې ته
هېڅ دې نه کوي، هېڅ دوی دا خبره نه کوي. مونږ د ولس په استازیتوب باندې دا پړه ور باندې اچو، دوی په دې کې ملامت دي. تاسې په زرګونو کسان څنګه د یو فوټبال یا د بسکشۍ میدان ته راغواړئ هلته ورته ویزه ورکوئ؟ دا په کوم منطق باندې، دا په کوم استدلال باندې؟ د دې لپاره ډېر د حل لارې موجود دي، داسې د حل لارې موجود دي چې په ډېر سادهګۍ باندې مونږ کولی شو چې هره ورځ په زرګونو کسان ته ټوکن ورکړو، نه به چا سر پکې ماتي، نه به څوک پکې وژل شوی، نه به څوک چا ګریوان شکول شوی.
تاسو څه فکر کوئ چې ولې دومره ډېر کسان راټول شوي وو، په زرګونو کسان راټول شوي وو د پاکستان د ویزو د اخیستو لپاره؟ آیا علت دا و چې څو میاشتې د ویزې بهیر بند شوی وو دا علت و، او که ډېر خلک غواړي ولاړ شي پاکستان ته؟
دلته دوه مختلف موضوعات دي. یو موضوع دا ده چې خلک ډیر وخت په افغانستان کې پاتې شو، دا خلک دي چالته تجارتونه لرل، دا خلک دي چالته خپلوي لرل، دا خلک دي چالته پاکستاني تابعیت دوی لرل، خو چې کله افغانستان ته راغله دوی باندې لاروتل شو، دلته پات شو. بل موضوع دا ده چې دا دوه ورځې په فیسبوک کې وینم چې د ننګرهار مدني فعالان او د ننګرهار رسنوي دفتر دوی دا خبري په فیسبوکونو کې چې دوه ورځې بعد تاسو د فوټبال میدان ته راشئ، تذکره باید ولرئ، عکس باید ولرئ، دا شی تصفیه کرو که چې په داسې یو هیواد کې چې څو میاشتې د پاکستان تګ راتګ ورباندې بند دی او تاسو بیا دوه ورځې تر مخه داسې اعلانونه وکړئ آیا هلته به زرګونه کسان راټول نه شي؟ فکر کوو چې والا پروسه به ډېره شفافه وي، پروسه به ډېره ساده وي. اما خبر نه و چې دا زرګونو خلک د کونړ نه، د نورستان نه، د لغمان، حتی د کابل نه،
بله،
کابل کې خلک په دې تمه وو چې موږ ننګرهار ته لاړ شو، په ننګرهار کې ویزې واخلو. ټول یو ځم راټول شو او دغه پېښه هلته رامنځته شو.
د ختیځ د همغږۍ د مرکز مرستیال مشر میرویس خوګیڼی وو.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په تخار کې وسلوالو طالبانو په بریدونو کې چارواکي د پلسګونو سرتیرو د وژل کېدو خبره کوي. د چارواکو په خبره طالبانو دغه بریدونه تیره شپه په بهارک ولسوالۍ کې پر امنیتي او دفاعي پوستو کړي دي. ازادي راډیو سیمهییز خبریال اجمل آریان نور حاله راکوي.
د تخار په بهارک ولسوالۍ کې 2 سنه دولتي ځواکونه وژل شوې دي. په تخار کې سیمهییز سرچینې وایي چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د تخار ولایت د بهارک ولسوالۍ د سپین جماعت په سیمه کې پر امنیتي او دفاعي ځواکونه برید کړی او ګڼ شمېر دولتي ځواکونو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د تخار د عامه روغتیا رئیس سید عبدالله قیوم حیرت نن چې هر شنبه د میزان 1:30 له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې تر اوسه ولایتي روغتون ته د دولتي ځواکونو 2 جسدونه را انتقال شوي.
از قطعه خاص تخار 10 نفر شهید است
و تر اوسه پورې د خاص ځواکونو 10 جسدونه، د 999 قطعه 10 جسدونه او د ملي پولیسو 10 جسدونه د تخار ولایتي روغتون ته را انتقال شوي او په وژل شوو کې د امنیت عامر جسد هم شامل دی.
در بین شهدا عامر صاحب امنیت.
د تخار ولی مولوی عبدالله قرلوق هم وایي چې تیر شپه په بهارک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د لایزري قطې په برید کې د امنیت قومندانۍ د امنیت عامر راز محمد دوراندیش له خپلو ساتونکو سره وژل شوی دی.
شب گذشته یعنی شب چهارشنبه حوالی ساعت 3
تیر شپه 3 بجه د بهارک ولسوالۍ د سپین جماعت په سیمه کې د طالبانو سری لایزري قطې پر امنیتي ځواکونو برید کړی او په نتیجه کې د تخار د امنیت قومندانۍ د امنیت عامر له خپلو ساتونکو سره وژل شوی دی. د موږ د معلوماتو له مخې په دې پیښه کې 15 تنه وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبل اوښتی دی،
همراهانشان شهید و.
خو بیا غیر رسمي سرچینې وایي چې په دې پیښه کې شاوخوا 50 تنو افغان ځواکونو ته مرګ ژوبل اوښتی دی، خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. څو کاله وړاندې تخار په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له نسبتا امن ولایتونو څخه شمیرل کېده، خو په دې وروستیو کې د دې ولایت په 12 ولسوالیو او د طالقان ښار اړوند سیمو کې وسلوالو طالبانو حضور پیدا کړی او دغه ولایت له امنیتي ستونزو سره مخ کړی دی. اجمل آریان، ازادي راډیو، تخار.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلین،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیر اګام او اچین ولسوالۍ،
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ،
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم،
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
وړاندې به واورئ چې د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر وایي د ډېرو جوماتونو له منبره د دیني موعظو پر ځای سیاسي بحثونه او د نظام پر ضد څرګندونې کېږي. خو اوس پراسو د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار څرګندونو ته چې هغه په افغانستان کې د اوسني نظام ضد بلل شوی دی. د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار وروستیو څرګندونو چې په پاکستان کې کړي دي غبرګونونه راپارولې. ښاغلي حکمتیار ویلي د اوسني حکومت پر ځای باید یو بل حکومت رامنځته شي، داسې حکومت چې د په وینا خپل واک وي او د چا لخوا تپل شوی نه وي. د حزب اسلامي مسؤلین د هغه د دې څرګندونو په اړه له خبرو کولو ډډه کوي، خو آیا د هغه دا ډول څرګندونې د هیواد د ملي ګټو پر زیان نه دي؟ په دې اړه به نور د ازادي راډیو د خبریال امید زهیر مل په راپور کې واورو.
دا د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار غږ دی چې په پاکستان کې رسنیو سره خبرو کې د افغانستان حکومت د سولې مخالف، بلواک او همدا ډول د بهرنیانو لاسپوڅي بللی. اوس د ګلبدین حکمتیار د دې څرګندونو په اړه بیا لا بیل خبرګونونه راپورته شوي دي. د حزب اسلامي ګوند مخکښ غړي او ویاندویان د حکمتیار د خبرو په اړه چوپ دي. خو پلویان یې په یو ډول ننګه کوي. د افغانستان حکومت چې ګلبدین حکمتیار یې پر ځای د یو بل نظام د راتلو غوښتنه کړې رسمن په دې اړه چوپ دی. خو یو شمېر لوړپوړو چارواکو او اند جمهوري ریاست ویاندویانو په خپلو ټویټر پاڼو د حکمتیار دا نظر غندلی. په ستراتیژیکو او عام اړیکو کې د جمهور رئیس غنی سلاحکار وحید عمر ګلبدین حکمتیار ته په ځواب کې لیکلي، له اسلام آباد څخه د حکمتیار غږ د تاریخ تکرار او د نظام پرځولو یو بې پایلې غږ دی. د زیاتوي د دې تکراری خیانت په ځواب کې باید په یو صف کې راټول او پر ضد غږ پورته شي. په ورته وخت کې یو شمېر شنونکي پر حکمتیار د نیوکې په توګه وایي که اوسنی نظام خپلواک نه وي ولې ورسره حزب اسلامي د سولې هوکړه لاسلیک کړه. نو دوی یو شیر الله جبارخیل ازادي راډیو ته وویل، په یو داسې هیواد کې چې افغانان پر ځان د جګړې تحمیلوونکي بولي، ته دا ډول خبرو کول د پښتنې وړ دي؟
چې دا رښتیا هم د نورو لخوا تحریکېږي، د نورو لخوا تمویلېږي، د نورو خوا ورته ویل کېږي، دا د خپلې خبرې نه دي، دا د ایسای خبرې دي. او د دې تک اصلا پاکستان ته دلته د ولس لپاره د سوال ور خبره ده.
خو د ګلبدین حکمتیار پلویان بیا د هغه څرګندونې د بیان ازادي او په یو ولسواکه ټولنه کې د یو فرد نظر بولي. موږ هڅه وکړه چې د حزب اسلامي له ویاندویانو او همدا ډول مخکښو غړو سره اړیکه ونیسو، خو یو شمېر خبرو ته حاضر نشول او ځینې بیا اړیکې ته ځواب ورنه کړ. ګلبدین حکمتیار داسې مهال د اوسني نظام پر ځای د یو بل نظام د راتلو خبره کوي چې له دې وړاندې هم د موقت حکومت د راتلو په اړه دریځ نیولی و. خو د جمهوري ریاست ځواب ورته دا و چې افغانانو د ټاکنو په کولو سره په نورو بڼو حکومتونو ته د رد ځواب ورکړی دی. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د حج او اوقافو وزارت سرپرست وایي د جوماتونو له منبر د نظام د تخریب او د غرض د سیاسي بحثونو لپاره کار اخیستل کیږي. محمد قاسم حلیمی د سرګندونې نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړي او ویل د حج او اوقافو وزارت د جوماتونو پر خطیبانو کنټرول نه لري. نور حال د دیوان در راپورټ کې
د افغانستان حج او اوقاف وزارت سرپرست وایي د هیواد په ګڼ شمیر جماعتونو کې د علماو لخوا د دینی ارشاداتو په پرتله د سیاسي موضوعاتو شننه کیږي. محمد قاسم عالمی له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي، لوړ شمیر دینی علما له منبره پر مسلمانانو د کفر ټاپې لګوي او شته نظام تخریبوي.
په ډېر جرأت باندې به دا ووایم او دا جرأت به وکړم تاسو بخښنه راته وکړي چې د موږ له مسجد نه په مسلمان باندې د کفر ټاپې لګول کیږي. د دې په ځای چې مسجد مو د غیر مسلمان د دعوت مرکز وګرځي، مسلمانانو ته د کفر خطاب کیږي. عالم مو د دې په ځای چې خلکو ته دینی ارشادات وکړي، ټول ورځ په سیاست کې لګیا ده. زنه سیاست له دین نه جدا ده، اما مسجد کې خلک د دینی ارشاداتو لپاره راځي، هلته باید دینی ارشادات ورته وکړي.
ښاغلی حلیمی زیاتوي، پر جماعتونو د حج او اوقافو وزارت سار نه لري. یو شمېر افغان دینی علما هم مني چې یو شمېر جامع جماعتونو کې د شخصي عقدو یا د پوهې نه درلودو له امله دینی عالمان د نظام یا شخص ضد څرګندونې کوي. کابل کې د خالد بن ولید جامع جماعت خطیب مولوی شمس الرحمن ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي، علما باید د ټولنې ښه کېدو په مخه د دینی ارشاداتو څخه ګټه پورته کړي، نه دا چې د افغانستان پر اوسني نظام د کفر نوم پوري کړي.
چې ځینو علما او خطبا د نظام په مقابل کې عقده من شوي دي، یعنی دلته نظام هم ملامت دی، یا د دوی کار چیرته صحیح نه دی شوی، یا د دوی په لباس باندې استهزا شوی دی، یا دوی د نظام او امنیت له خوانه تهدید شوی دی. لهذا دوی به د نظام په مقابل کې عمومي خبرې کوي چې زه دا کار یعنی تاییدوم نه، ځکه چې نظام کې ټول نظام خو دغه ګناوی نه وی کړی، یو شخص به کړی وي. نو د یو کس یا یو ادارې پر سر باید ټول نظام ملامت نه کړو.
ښاغلی رحمان وایي، اوس مهال افغانان سولې ته اړتیا لري او علما باید دې برخه کې خپل ونډه ترسره کړي. که څه هم د افغانستان حج او اوقاف وزارت په افغانستان کې د جماعتونو د کره شمیر په اړه معلومات نه ورکوي، خو جمهور رئیس اشرف غنی د چهار شنبې په ورځ ولسي جرګې ته د نوماند وزیرانو معرفي غونډه کې ویلي چې راتلونکو 13 میاشتو کې به ټول هیواد کې 370 جامع جماعتونه جوړ شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه یې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
یوې امریکایي کمپنۍ د کورونا وایرس پر ضد 300,000 ډوز واکسین جوړ کړی. د دې کمپنۍ مسؤلان وایي چې واکسین تر اوسه پورې د تایید لپاره د امریکا د خوړو او درمل جوړولو ادارې ته نه دی وړاندې کړی، خو دا ډلې چې واکسین بریالی دی او ژر به تایید ته وړاندې شي. د امریکا حکومت دې کمپنۍ ته تر ډسمبر پورې د 500,000 ډوز واکسین د جوړولو سپارښتنه کړې ده. نور جزئیات به د اسمت سروان په راپور کې واوري.
فایزر کمپنی مخکې تر دې چې واکسینې تایید شي د هغه په تولید پیل کړی دی. د درمل جوړولو د سترې امریکایي کمپنۍ د امریکا له حکومت سره یوه موافقه لاسلیک کړې چې پر اساس به یې د شرکت مخکې تر دې چې واکسینې د امریکا د خوړو او درمل جوړولو د ادارې له لوري تایید شي میلیونونه ډوزه واکسین جوړ کړي. د دې واکسین د جوړولو کار فایزر کمپنۍ پیل کړی او اوس زرګونه ډوزه په بلجیم کې په خپلو تاسیساتو کې ساتي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپورټ له مخې د درمل جوړولو فایزر کمپنۍ ویلي چې تر اوسه پورې سلګونه زره ډوزه واکسین جوړ کړی او هیله لري چې د روان کال تر پایه سل میلیون ډوزه جوړ کړي. فایزر شرکت به شایي په راتلونکي نومبر میاشت کې د امریکا د خوړو او درملو ادارې ته خپل واکسین وړاندې کړي چې له هغې څخه جواز ترلاسه کړي. په امریکا کې هر درمل او واکسین باید لومړی د دې ادارې له لوري تایید شي. په بریتانیا کې د فایزر شرکت عمومي رئیس بن اسبرن وایي ډېر خوشحاله دی چې هلو څلو یې نتیجه ورکړې ده. فایزر کمپنۍ دا واکسین د جرمنی د بیو انټیک شرکت په همکاري جوړ کړی خو وروسته له دې چې کلینیکي ازمیشتونه بشپړ شي او د چارواکو له لوري اخیستایل شي بازار ته وړاندې کیږي. حاضر د ماده دغه واکسین د کلینیکي ازمیشت دریم پړاو په څلور څلوېښت زره تنو ترسره کیږي. دا واکسین د طلبو کسانو ته دوه ډوزه پیشکاری کیږي. تر دې مخکې د امریکا د متحدو ایالاتونو د دوا جوړولو یوې کمپنۍ جانسن ان جانسن چې د کووید 19 ناروغۍ پر واکسینې له یوې مودې راهیسې ډېر کار کړی دی خپلې ازموینې ځنډولې دي. د نړۍ د سترې کمپنۍ په داسې وخت کې د دې ځنډ خبر ورکړی چې د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. جانسن ان جانسن په یو بیان کې ویلي دي چې په موقت ډول د کووید 19 ناروغۍ د واکسین چارې درولې دي او حتی درېمه مهمه مرحله هم ځنډول شوې ده ځکه چې د دوی یو څیړونکی په ناڅرګند ناروغۍ اخته شوی دی. خو فایزر کمپنۍ چې د خپل واکسین پر موثریت باورمنه ده وایي چې راتلونکی کال به 1.3 میلیارد ډوزه واکسین جوړ کړي. د دې کمپنۍ د مسؤلانو په وینا هر تن دوه ډوزه واکسین ته اړتیا لري. د امریکا حکومت ویلي چې فایزر کمپنۍ ته به نږدې $2 میلیارد ورکړي چې په دسمبر کې 100 میلیون ډوزه واکسین وروسپاري.
زه حاجی شیراتن د کونړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه خبرې کوم. دا چې زموږ په غازی آباد کې 8 بخ مکتبونه موجود دي او په دې کې یو لیسا، یو متوسطه او یو منځنی ښوونځی تعمیر لري او دا نور ټول بې تعمیره، بې سرپنا، شنه اسمان لاندې درسونه وایي او کوم چې تعمیرونه لري په هغوی کې نقص ډېر زیات دی. هلکان بار بارانه او سرو غرمو ته ناست چې زموږ دا آواز لوړ پوړو چارواکو ته ورسوئ چې دوی ته تعمیرات جوړ کړي. وسلام په احترام.
خان محمد اسلام سره مده هلمند ولایت د نزالی ولسوالۍ د خدغه پیغام درېږم. د جنگونو ډېر زیات لارې مکمل بند دي. د کندهار او هلمند لار بند ده، ګرانی ده. دلته د پلویو د کالکو حاصلات خلکو اخیستي دي چې په هېڅ هم نه خرڅېږي. حکومت طالبان باید ژر تر ژره دغه د کندهار او هلمند لار خلاصې کړي چې نرخونه سم شي او شان ارزانه شي. ډېر خلک بې کوره شوي دي او د سرپنا ځایونه خلک نه لري. نو هیله ده چې دغه جګړې ته نور د پای ټکی کړي، د نور مخنیوی سم د خدای په امان.
زمو خپل خبرې کوم د تامین د غوړي د پاکستان فروغ سره نور ورغلم ته خو نه باور کوم چې 1000 روپۍ نه وسته او 8900 ډېر ته رااله مو وال نه ته خو هم زمو د یو نسما سره نه راهله چې د غوړي چې ختم کی قایې غمو خو دې ته اجازه وته نو چې 1000 روپۍ ما نه وسته او دا نه زړه کړه خبر نه لګیږي. آزاد راډیو ته پر کوم ته نه راغلی راته کوم نه نشر کی. سلام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
دا ستاسو څو غږیز پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پرېښي وو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
او د هم ستاسو څو پیغامونه چې د جلال آباد د نننې پیښې په اړه مو راستولې دي. محمد قاسم زوک له هلمند لیکي د جلال آباد پیښې یو لویه غمیزه ده او د حالت موږ ته د منلو نه دی. په دې برخه کې د ناسم مدیریت لامل دا غمیز رامنسته شوی او دا تر دیر حد هم دا پاکستان سفارت تراجی کیگی چی ولی دوم دیر خلق سر را طول کردیو. رحم الله بابی لحیرات لیکلی دا جلال آباد دا پیخی دیر پده دا ولایتی اداری پا غاره دا. روزی محمد صابر لیکی چه دا جلال آباد خارسخ دی ویزی دستونز لپار باید یو دایمی حل لار پیدا شی ولایتی اداره د دا ډول پیښو مسؤوله ده. خپلواک صافی هم د لغمان له علیشنګ ولسوالۍ لیکي چې د حل لاره دا ده چې باید په پاسپورټ باندې د پاکستان د ویزو لګول ختم شي او د پخوا په څیر خلک یوازې په تذکرو وکولی شي چې هغه هیواد ته سفر وکړي. کورمو ودان چې د موضوع په ارتباط مو پیغامونه راستولي او پیغامونه تل راستوي او موږ هم درته لولو. په افغانستان کې د ماز دیګر څلور نیمه بجې شو وړاندې د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونه مه هیروي. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خو تر دې مخکې به اسدالله لودین د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د تخار د عام روغتیا ریاست وایي د څه باندې دیر شو امنیتي او دفاعي پرسونل جسدونه روغتون ته وروړل شوي. دغه کسان تیره شپه د تخار بهارک ولسوالۍ کې له طالبانو سره جګړه کې وژل شوي دي. په جلال آباد کې دولس ښځې د پاکستان ویزې ته د راټولو شوو کسانو ټیل ماټیل کې مړې شوي دي. په دغه پیښه کې لس نورې میرمنې ټپیانې شوي دي او د ټپیانو حالت هم د ډاډ وړ ښودل شوی. افغان چارواکي وایي په هلمند کې د 15 طالبانو وژل شوی. افغان چارواکي وایي چې په هلمند کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي او دغه کسانو ته په دوه جلا جلا عملیاتو کې مرګ ژوبله اوښتی ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په هلمند کې د بې ځایه شوو کسانو د خوندیتوب او ملاتړ غږ کړی دی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې یوې درنې چاودنې لږ تر لږه 15 ووژل او 25 نور یې ټپیان کړل. د قرغزستان د ټاکنو کمیسیون د پارلمان انتخاباتو لپاره د دسمبر 6 نیټه وټاکله. دا اقدام له هغه وروسته کیږي چې دغه هیواد کې د اکتوبر د 4 پارلماني ټاکنو وروسته اعتراضونو د قرغزستان حکومت ړنګ کړ. او د امریکا د فضایي څېړنو اداره ناسا وایي یوې سپوږمکۍ د بینو په نوم د آسماني ډبرې سطحه لمس کړې ده.
او مخکې له دې چې اونیزو خبرونو ته وار ورسیږي، ناجیه صافی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د بغلان د شطرنج منتخب لوبډلې ته 9 لوبغاړي غوره شول. د بغلان د شطرنج فدراسیون مسؤول نبی جان عبادی وویل چې په دې ورځنیو سیالیو کې د شطرنج ورزشي امریت د فدراسیون تر نظر لاندې 9 ورزشکارانو ګډون کړی و. د شطرنج سیالۍ د شطرنج د استادانو تر نظر لاندې پیل شوه چې په پایله کې سیاوش مرادی، محمد یوسف مرادی او قیام الدین مرادی لومړی، دویم او دریم مقامونه وګټل او موسی خانزاده، زاکر، بنیاد رشید، داود خوشبین، احسان اسدی او ولید هر یو په خځلې دوسر د شطرنج د منتخب ټیم لوړ مقام ترلاسه کړ. د بغلان د ورزش امیر د لوبو په پای کې 9 ورزشکارانو ته مډالونه او ستاین لیکونه هم ورکړل. د جوجستو دیالس لوبغاړي او روزونکي او یو پلاوی په جوجستو سیالیو کې د ګډون لپاره روسیې ته ولاړل. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې ویان مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبغاړي به د 2006 کال د سن پیټرسبورګ په سیالیو کې ګډون وکړي. د ښاغلي قریزاده په وینا دغه ورزشکاران به په 55 او 90 کیلوګرامه وزن کې د افغانستان استازیتوب کوي. دا سیالۍ د اکتوبر له 23 څخه تر 25 پورې وانکوی. او د هندستان د آی پی ایل د کرکټ سیالیو کې د دلی کپټلز لوبغاړی شکر دوان 5 لوبغاړی و پیژندل شو چې تر ټولو ډیر منډې کړې دي. د هغه منډې په آی پی ایل کې تر 5000 اوړي. هغه د آی پی ایل د روان لیگ په 18 لوبه کې پرون 16 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې او په یاد لیگ کې خپلې منډې 5000 ته ورسولې.
اساسی او بشری حقوق.
اترن دوستانو سلامونه میومنی، زه مریم توخیمه او د دې ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. په نننۍ خبرونه کې په دې موضوع بحث کوو چې په دې وروستیو کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون لخوا یو څېړنه د متهم خزو د عدلی او طبي معاینات په اړه سرته رسیدلې ده. دا چې دا معاینات څه هدف لري او په څومره خزو باندې دغه معاینات سرته رسیدلې دي، پایلې څه دي او قوانین په دې برخه کې څه وي، په دې موضوع بحث کوو. په بحث کې را سره عبدالواحد سیرت د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د کابل صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې څانګې مشر ده. مننه کوم سیرت صاحب کور ودان. لومړی پوښتنه به مطرح کړو چې د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون د خوانه چې کوم تحقیق سرته رسیدلې ده، البته د ښځو د عدلي او طبي معاینات په اړه، دلته څومره ښځې حاضرې وي، البته یعنی په څومره ښځو باندې دغه معاینات سرته رسیدلي دي؟
د لومړي سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو معزز اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مخکې دینه چې ستاسو سوال ته زه یو جواب ورکړم، یو لنډه مقدمه غواړم ولرم دغه د رابطه په د معایناتو. دویمه فقره د در شپږ سوه شپږ دېرشم د کود جزا، په دې کې ذکر دی که چیرې وایي د جنسي تیری په جرم کې د حد جزا د تطبیق شرایط موجود نسی یا د شبهې په علت او یا له نورو سببونو سره په یو حد ساقط شي، مرتکب د دې فصل له حکمو سره سم مجازات کیږي. او په دې کې شرعي هم چون دا یو حد دی، په حد په قسمت د جزا کې چې هغه شرایط د حدود په شریعت اسلامي کې څرګ دی چې هغه متحقق نسی، د تعذیری مجازات له خاطر قانون پوهانو څه حدود او څه قوانین وضع کړي دي. د کمیسیون دغه دویم تحقیق د څېړنه کړې ده په دې رابطه، پس د خاصن کود جزا نه په دې کې تقریبا یو سلو نه ویستو کسانو سره، البته هغه کسان چې یوغوی په بندخونو کې ساتل شوي دي یا په دغه جزاګانو باندې محکوم شوي دي، نو د خلکو سره دوی لاندې خپل چړنا مصاحبې کړې.
دغه معاینات چې البته سرته رسول شوي دي، یعنی عدلي طبي معاینات د ښځو، دا قوانین په دې برخه کې څه وایي؟
دویمه فقره د څلور شپږ سوه څلوېښتې مادې همدغه ممنوعیت راوړی دی که نه په جزا کې، لکه چې تفصیل مو مخکې ورکړئ. د مخکې به چې هر پولیس یعنی عدلي یا امنی ارګانونو یو زنانه به چې په یو تهمت باندې عاجل به لیږله طبیعي د استغه معاینه ترسره رسید چې معاینه وګوري، ولو که هغه دغه عمل م انجام کړي نو لږه د نتیجه منفي راوځي، نو دوی په هغه باندې جزا تطبیق کوله. په دې باندې دغه مزدون بیچاره ته صدر روحي صدمه رسېدله، رواني تکلیف ورته وي چې خدای پاکه زما نفس او ستا علم په دې باندې دواړه سره پوهي چې ما دغه عمل نه دی کړی، ولې دا چې زما نتیجه منفي راغلې، البته اسباب او علت د زایلدو د زنانه و د مشکلات ده خو په نور طرقو باندې هم کیدای شي. نو دا ښځه بیچاره په خپل وجدان کې به ویل چې ما خو د عمل نه دی کړی، ولې هلته ته به عدي ویل چې دا منفي نتیجه ده. نو په دې به چې کله حکم وسو دی به په محابسو کې زجر روحي سره ډېر خلک پر رواني تکلیف باندې روانه مبتلا سي وه، د دې حیثیت د کورنۍ حیثیت به تمام سو خراب سو په جامعه کې. نو قانون گذار چې خپل د خطا و تکلم متوجه سو، نو دغه قانون وضع که چې ترغو پر خپل ښځه حاضر نسید معاینه ته او یا جرم واقع سوی فرزند وی چې ترغو محکمه ته ثبوت وی، نو دلته محکمه کوي چې د خپل د اثبات دلایل له خاطر اذن د محکمه ضرور دی چې باید دلار دی. نو په دغه اساس باندې ووز قلت سوی دی، ولی بیا هم جرم مخفی پاتې نسی او د دې اخفا په صورت کې د جرم تکثیر نسی په جامعه کې، نو د دې مخنیوي لپاره دغه طرق لازم دی چې یو خو محکمه په دې باندې پوسی چې واقعا دا فرزن دا جرم یا واقع سو یا مونږ څنګه د مدارکو ته ورسېږو، نو یا د محکمې اذن په دې کې پکار دی او یا د خپلې ښځې رضایت په دې کې پکار دی چې دوی طبي عدلي ته معرفي سي او د طبي عدلي نتیجه بیا راووځي. نو دا قانونګذار هغه ډېر د ښځو حق و ناقلېږل طبي عدلي ته په دې باندې جلوګیري وسوله، او فرضاً که څوک په دې عمل باندې اغوښته سوي هغه به خپله جزا ویني او هېڅکله الله تعالی یو ګناهګار نه پرېږدي، ځکه قرآن کریم وایي فامهلهم، تاسې دوی ته مهلت ورکئ او د مهلت نه وروسته بیا خدای پاک د ګناهګار یا سزاکار په یو طریقه نه په یو طریقه رانیسي، لکه اوس مونږ کوای سو چې د جرم ارتکاب څنګه پیدا کړو، څوک چې مظنون سي اوله کې باید دا بایومیټریک شي چې کله ور بل ورته کېږي، نو دا بس بیا د دې ښځې یا د دې نر دا عمل دی دا شغل دی، نو په اساس باندې دا جرم هم کاش پیدا کړي او بل ورته بیا ثابتېږي چې ته خو مخکې مې راغلی وې دغسې په دې ګناه باندې یا نر یا ښځه نو اوس ما بل وارې خوشي سه دورې دا د سیګي سیستم مخکې به په دې باندې سوی وه. دغه هغه تدابیر دي احتیاطي چې قانونګزار په دې موضوعاتو کې چې د فساد او د ناروا جلوګیري وشي خپل قانون یې وضع کړی دی.
شیرا صاحب، د دغه تحقیق هدف د ښځو د عدلي طبي معایناتو په اړه څه دی؟ څه هدف لري دا تحقیق؟
د دې هدف دغه و چې کله دغه کود جزا نافذ و آیا دغه قانون رعایت کیږي په زنانه و که او که نه رعایت کیږي. هدف دې تحقیق دا و. لکه مخکې چې ما اشاره په اول کې وکړل، مخکې به هر عدلي یا امنیتي ارګانونو به چې یو څوک به په دې ګمان ونیول طبیعدي ته به لیږله سره بیا پاسې قانونګرزو دا قانون کیښود. هدف دې دې سو چې باید یو څوک چې هغه کیږي په دې ګمان نیول کیږي نو په دې کې د دې ښځې خپله رضایت او یا د صلاح محکمې حکم پکې شر دی ترغو پر د حق او نقنه جلوګیری وسی. هدف د دې ستړنې د دې کود جزا د تنفیذ نه وروسته کمیسیون دا تحقیق په لار راوچو چې آیا دا رعایت کی کنه کې د دې هدف دغه شی او د دې تحقیق
همانه نه کو. خو د عدلی او طبي معایناتو پایله به ټولن ته څه وي؟
نو دغه څه قانون ما مشول چې دا قانون کې خود لسو البته دویمه فقره د شپږ او شپږ دسته ماده په اساس کله موږ بیا شریعت لرو چې مسلمانان ټولنه الته حدود او قصاص دي او په قانون دی کود جزا او مخکینی قانون کې دا شایو چې کله حدود او قصاص دغه کې هغه شریعت تسپار ولې موږ تعذیرا بعد د داسې جرایم څخه مخنیوي وکړو. البته قانون دی جزا چون اول نافذ دی جامعه دی ټولنې دی مجبوریتونو هغه تکافو نه و. بالاخره په تجاربو سره دلته چې کوم محاکمو سره تجارب حاصل سول، سرندولانو سره دا تجارب حاصل سول او له نورو نړۍ نه بالاخره هغه څه راټول کړل چې اوس تقریبا دغه قانون یو جوابګو دی. دا قانون د دې له خاطره وضع سو چې مخکې ویل چې بعضې کورنۍ به په ناحقه به ونیو هغه به چې ولېږل ولایي عمل زنا را انجام پایله به دغه انشاءالله ډېرې کورنۍ به د دې ستونزو سره لاس په ګرېوان وي او ډېر خلک چې په دې ګمان باندې نیول کېږي هغه به د دې زنو ګمان سره انشاءالله مصون پاتې کېږي. په دې کې روحي تکلیف به ورته نه وي او هغه چا چې فرضاً داسې عمل انجام کړي هغه خپله وجدان کې هر څه په وجدان پورې تعلق لري. خورې وجدان چې هغه عمل تا نه یې کړی بیرون تا باندې ظلم کېږي ستا هغه احساسات داخلي په دې باندې پرېږدي چې خدای ما خو دا عمل نه دی انجام کړی په ما ناقه تومت وسو. نو که چېرته عوام عمل یې کړي هغه ته هغه روحي تسکین پیدا کړي نو دا پایلې د دې دا دي چې جامعې ته به یو تسکین پیدا شي پس د رضایت یا خپل شخص او یا د صلاح د محکمې نه که دا عمل کېږي نو په دې کې به انشاءالله تکلیف نه به دی ښځې ته وي نه به کورنۍ ته وي نه به ټولنې ته وي.
مننه کو. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون په دې برخه کې څه وړاندیزونه لري؟
وړاندیزونه خپل همیشه وړاندې کړي چې په دغه قوانین باید رعایت شي. 43 ماده صحیح باید په جامعه کې تطبیق شي په ټولنه کې د عملي بڼه خپله ولري. کم فرضاً موږ داسې په شکایتو کې پیدا کړو چې یاره یو ښځه ووایه چې زه بدون د رضایت د مانه او یا د محکمې د حکم نه پرته زه طبي عدل ته ولېږلم او داسې سند چې مونږ پیدا کړو دا به مونږ بیا مرجع مربوطه ته دا سپارښتنه کوو چې دغه کود جزا دغه 43 ماده لا تر اوسه نه رعایت کېږي. هر څوک په خپل سر دی باید مونږ قوانین په رڼا کې د قانون په چارچوب کې خپل مسؤلیت ادا کړو. نو زموږ سپارښتنه همیش چې کله مونږ یو منفي عمل پیدا کړو خلاف د قانون خپل سپارښتنې کوو چې داس دا موضوع یا د امنیتي ارګانو له طرفه نښوي یا د عدلي قانون له طرفه نښوي یا د قضایي ارګانو نښوي د هر ارګان نه چې دا موضوع نښوي مونږ خپل وړاندیز خپل پیشنهاد هغه مربوطه ارګانونو ته کوو. تر اوسه پورې د قانون په خپل ځای نه دی نیولی خلک هر څوک په خپل سره دي. دغه پیشنهادونه دي چې زموږ چې باید خلک د خودسري نه جلوګیري وسي او قانون ریاسي قانون د ټولو له خاطره تسکین او مسؤون او هغه د ټولنه کې قانونیت رعایت او عدالت تامینوي.
ډېر زیاته مننه ترانسان. تاسو نه هم نه کوم کور ودان. تاسو د عبدالواحد سیرات د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون د څېړنې او ارزونې د سیمه ییز دفتر مسؤل خبرې واورېدې. نو هیله مندم چې تر دې نه موږ ملتیا کړې وي. تر بیا چې په نور خبرونو کې تاسو په زور کې حاضرېږم. تاسو ټول په لاس پر ملامو ملشه.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل تا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشب ځه
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجیبه دې کوونه
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانه سپریږي سهار سهار په دیوانه منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکي فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني رستوران د لومړي ځل لپاره چیرې جوړ شو
په نړۍ کې د رستوران تاریخچه د کیک نټه نه معلومیږي خو د سیمه سوایل چې رستورانونه په نو نو موږ په لرغوني زمانه کې
او خلک رستوران ته د تللو په حق لته وایي
ولا چې زما غدا پیزا خنه راځي به می دازم زما د پاره بس یې مرزانی میان دا نور شینه دا غلطه را غواړي دا د وصل دوه ده خوخی
نن په همدی حق له خبرې کوم په پیل کې د رستورانت لرغون توپ چیرو بیا یې ارزښت روښانه کوو او د خلکو خبرې هم رستورانت ته د تللو په حق له اورو زه واګما جبر خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده ل آزادی رادیو سره اوسئ قدر منو اوریدونکو ژوندۍ موجودات د ژوند د بقا لپاره خوړو ته اړتیا لري لومړنۍ یو انسانانو بعد خوراک څرنګوالی او دا چې چیري خوړل دومره پام نه کاوه د وخت په تیریدو سره چې ګټور خوړه او د خوړو لپاره ځایونه بیل شول شاهانو ته په دربار کې خولي میلمستونونه جوړیدل کورنی او بهرنی میلمانه به یې وربلل او ورو ورو د میلمنو او عام خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې رستورانتونه ورغیدل د علوم اکاډمۍ علمی غړی څېړنیار شریف الله دوست وایي چې په نړۍ کې لومړنی رستورانت په فرانسې کې د عام خلکو پر مخ خلاص شو
اصلا دغه د رستورانت کلمه چې د فرانسوي ده په فرانسوي ژبه کې رستورانت هغه ځای ته وایي چې په خوا به زړې ودانۍ وي دغه ودانۍ څخه به ځین سیلانیان او میلمنو لیدنه کوله بیا به کله کله د ډوډۍ خوړلو مراسم جوړ کړي دغه اصطلاح راوسته سو عام سو په عربي ژبه کې ورته مطعم وایي او په پښتو کې ورته خوړنځای موږ وایو درې کمه دغه رستورانت او میهمانخانه او په مختلفو نمونه باندې دغه یادېږي په نړۍ کې د رستورانت تاریخچه د کیک نټه نه معلومیږي خو د سیمه سوایل چې رستورانونه په نو نو موږ په لرغوني زمانه کې په یو سلو ډېر شووشت میلادي کلونه کې د روم امپراتوري د دوی ځینې خوړنځایونه درلودل پر دوه ډولو ویشل کېږي یو عام خوړنځایونه رستورانونه وي یو خاص رستورانونه وي کله به پوهان علمان د علم دپاره یا به څوک سوداګري چارو د پاره د دې لپاره بدل دی او ځای بل ځای ته سفرونه کول دوی به داسې ځایونه ته تلل چې هغه به یا وړیا او بیا به هم پاره کې د میلمنو در ټولېدو ځای او چا کې بده خوراک په ډېر ابتدایي شکل باندې چمتو کېدل نو دوه هم شاهي و چې هغه رسمي و ډیپلوماټیکو هغه ابتدایي شکل باندې سیاسي او نظامي او اشخاص یا استازي د یو هیواد بل هیواد ته په شکل تلل دا غو د پاره د میلمنو خاص ځای و خو په ټول دنیا کې چې په رسمي ډول ثبت شوی دی لومړی په فرانسې کې د بولانګر په نامه باندې یو فرانسوي یو رستورانت فرانسوي چې 1908 کې تر هغه وروسته په 1904 کې په لندن کې یو رستورانت فرانسوي سره رسمي او په 1904 کې هم په نیویارک کې یو رسمي رستورانت فرانسوي خپل په افغانستان کې د تاریخچه چې ده د امیر شېر علي خان له وروسته د غسی تر امیر امان الله خان پرې دغه وختو کې بیا دغه ابتدایي شکل رستورانونه جوړ کړی و
د ښاغلي دوست په خبره رستورانتونه په نړۍ کې دوه ډول دي یو د عام خلکو لپاره بل هم هغه رستورانتونه دي چې هلته یوازې رسمي کسان ورتلای شي اکثره خلک په دې باور دي چې کچيري یو ډول خواړه په یو ځای کې وخوړل شي که څومره هم ښه خواړه وي خوند یې کمیږي نو ځکه رستورانت تل په ځای او خوړو کې بدلون راوستل د خوړو مزه زیاتوي په کابل کې د یو رستورانت مشر د رستورانت د ارزښت په حق له وایي
دغه ډوډۍ یا دغه شان خوړل چې دلته پخېږي دا یو سړی کوي چې دلته غوښه وخي خپل په کور کې پخه کی ول ذهن آرامه داس یو ساحه غواړي چې هلته د موږ او تاسو د ذهن آرامه وي مینهوال کتی چې سراسي د نږدې نه وګوري مړزان ژوندې دي څوک چې راځي د په مخ کې لالیږي پخېږي زرکان ژوندې دي مایانو لپاره بیل هاوس ده او د مالونو لپاره بیل ځای ده سیرلی او پسونه چې راځي دغه تعالی لیږي نو هر څه دلته تازه دي مشکل نه ځنه د بل هیواد نه وره دوی هغه یخچالي وي نو هغه غوښه به بي کیفیت دلته را رسیږي هغه مزه پکې نه وي لکه تازه کیږي
لو کورنۍ خپلوانو او ملګرو سره په رستورانت کې خوراک هغه کسان ډیر خوښوي چې په کور کې د پخلي لپاره څوک نه لري او په خپلې دومره لوسنه کېږي چې میلمانه عذر کړي. د ننګرهار اوسیدونکي ناجیه چې په بهر هیواد کې هم رستورانت ته تللی وایي دا تل خپل لور سره رستورانت ته ځي. زموږ همکارې فرشتې مرسل مرکه ورسره کړي چې تاسې یې اورېدلو ته رابولم.
ما سره هیڅ څوک نشته، زامن مې خارج کې دي او د لور مې چې کله ځي دستوران مال د خدای درې زامن دی وایي لور ده، د هغې مېړه ګاډی راوړ وسر لاړه شم ځای
په رستوران کې. د څه بیا ډېر خوښېږي؟
هر څه پکې ځای شته دی، د پیسو خبره ده چې چا سره پیسې خوراک خدای مې دي دا زما بعد لري زما وسره.
مثلا ته خپله بیا څه فرمایش ورکوې چې درته راوړي؟
ولا چې زما خدای پیزا خانه راځي بیا مې دا زوم زما د پاره بس یا مرزان یا مایان دغه نور شینه دغه راته راغواړي.
هغه دیګه ایسته په کور کې پخې کنه او بیا راځي دلته رستوران کې خوري، دا څومره فرق لري؟
زوی د کور ډوډۍ دی راخې، زما خپل د رستوران نه خوښيږي، دیګم په خپل کومه دغه وچ راتلم غوخه ما باندې کړله ډېر فرق لري. زوی زما د خپل کور ډوډۍ خوښيږي، خو دا دغه ماشومه د هوټل ډوډۍ خوښي.
نو خو بیا ولې تر رستوران ته اوسره راځي؟
زه خو راځم خو چې ساعتم تیر شي لور مې راغواړي.
یعنی رستوران خدای سړی سات کیږي
او کنه لاشي ژوند خلکو ګوري دغه ساتي وسره تیر شي.
تاسو سره چې نارینه نه خپل یوازې رستوران
نه زه ولی نه زوای زما څوک څوک نه خوري زوای ماسکا ولم زوای تلیم والګا ګرات کې وین ژوند تیر کړي دي په ډیر ځایونو ګرځېدلې ما
ماسکا او کوم رستوران ته تلی؟
ارڅه شته د ساعت تکا پېدی
کاپی ته تللی؟
او هلته کاپی دی، هلته سوپ دی او غټې وریجې دي، د مسکو سوپ ډېر ښایسته دی.
هغه کسان چې د ځینو ستونزو له وجې له یوه ولایت څخه بل ته سفر کوي دوی له مجبوریت څخه د رستورانت خوړو ته مخه کوي. زموږ همکارې په دې حقله هم مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
شخصا تاسو لپاره رستورانت ته راتګ اوسی کار ده که مجبوریت و ضروری؟
اکثر وخت موږ راځو رستورانت ته له مجبوریت نه راځو.
ولی
دی خاطر سی کور ته رسیدګی نه کیږي، په دی خاطر سی هغه میلما سی له موږ سره وي دغه قدر و عزت پکار ده، نو مجبور یو اتی رستورانت ته.
په خاطر څنګه وو؟ آیا خلک د ضرورت لپاره رستورانت ته تلل او اوسی تلل چې ویل دلته ډوډۍ یو بیر خوند لري؟
واقعیت په خو خو د سی وسی رستورانو کې یا په هوټلو کې ډوډۍ خایسته و، په کورو کې غربت زیات و، دغه شی نه ملاویدل. وس سی په خار کې څوک ځوان کې تریغه نه سی کور پخې کې هغه اقتصادي تمامیږي او خوشمزم وي.
څه فکر کوي ولې د رستورانت په خوړو کې تغییر راغلی ده؟ لکه څنګه مو چې مخکې ویل بې خوند سوي دي اکثره خواړه.
په کورو کې د خلکو اقتصاد ښه سوی ده، هر څه ښه مزهدار پخولی سي، اشپزي سره ډېر اشنا سوي دي. یو علت یې په رستوران کې دا ده اکثره وخت هغه ښه شی سي دی ورته لیکلي وي یا یای هغه شی نه پیدا کیږي. لکه مثال مول کباب موږ سي ګورو د سلاجي غوښې وي اکثره، په کړایي کې هم کله کله شک پیدا کیږي چې همدغه سي وي.
تازه
غوښه نه وي، نه سلاجو غوښه، خو هغه موږ ته چې معلومات ده هغه تقریبا په نیم قیامت باندې رستوران ته پیدا کیږي. یخ وهلې غوښه په خاص د رستورانو ډېر خوند و یا ډېره مزهناک و. یو خو دا وسې غوښې او شیان سي و هغه تازه و، کروندې زیاتې وي، غوښه به ډېره خوږه وه. اوس هغه مزه رښتیا ده چې مثال چرګان وینم هغه شی نه دي، ماشیني دي او پارمي دي.
ډېر مننه خیر اوسې.
له تاسو نه هم مننه.
یو شمیر کسان بیا رستوران ته تلل د ملګرتیا یوه مهمه برخه ګڼي. دوی چې په هر عمر وي خپله ملګرتیا په رستوران کې پالي. د شپېته او پنځه شپېته کلونو ملګرو خبرې د کابل ښار په یوه بل رستوران کې اورو.
زما نوم نیک محمد دی.
کوم ځای نه راغلی؟
زه ننګرهار ولایت نه.
دلته رستوران ته ستاسو اوس راغلی یا ډوډۍ خوړلې؟ له دې پاس فرمایش ورکوي څنګه؟
نه ډوډۍ نه ده خوړلې، د دې نه وروسته به مونږ خبره ورته کړې ده. ډوډۍ راوړي ان شاء الله.
څه شی مو راغوښتي؟
دوه خوراک تیکا کباب.
ډیر ښه، اوس بل دی بل ورور سره خبرې وکړم. اول خپل نوم راته وایه.
زما نوم عبدالوهاب.
تاسو
کوم ځای راغلی؟ مخدې کونل نه راغلم. چې دا چا وسو کی د رستوران خوراک خو مې پته چې چا واله ما غدر تر وړي خیر وړي. چې دا چا وس کی دا ټول نه خبره دي چې وي.
هر وخت د رستوران تر راځي ک یواز نن راغلی؟
نه نه، کله چې کابل کې کار پیدا شو د رستوران چې به ده موقعیت یې خدای موټر به کې نږدې و درې خوراک یې خدای په مده خاطر هم دلته راځو.
به تر راځو دی بل ورور ته. تاسو راته وایئ چې په رستوران کې کوم خواړه مو ډیر خوښیږي؟
رستوران کې اکثره زه خو یخنی خوروا مې خوښیږي، وړه غوښه مې خوښیږي. چې اوس کابل ته راغلي دا درې څلور شپې مو شدي، شپې له خپلو خپلوانو ځای له ځو، اکثره چې خپل کارونه لټوو بازار ته راوځو، بیا رستوران ته راځو، ډوډۍ هلته خورو، مونځ هلته کوو، شپې له بیا د خپلو خپلوانو ځای ته ځو.
تاسو په نظر د ښه رستوران صفات کوم دي؟
رستوران کې نظافت مراعاتي، چې د هغې خوراک صفائی، د هغې هغه ماحول صفائی، کېناستو پاسېدو ځایونه صفائی، لوښي صفائی، دغه اول خبره ده.
له تاسو دواړو څخه ډېره زیاته مننه، ښایسته درته غواړم.
ستاسو څخه هم مننه.
زما نوم ظهور کمال د وردګ ولایت څخه یم. زه همیشه د ازادۍ راډیو ژوند په شیبو کې خبرونه اورم. علت یې دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي.
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن، زد کوم تاریخ دیوان شمای وطن.
په لویو لارو د سفر په وخت هم بیا رستوران د نس مړولو او دمی جوړولو لپاره غوره ځای دی. د لارې مزل وهلي مسافر ورزي او هوسا نفس پکې اخلي. د پغمان اوسیدونکي میراجان چې مزار ته تللی و په دې حق لوایي.
په دې لارو کې په سالنګو کې چې تلو قدم په قدم هوټلونه او دوکانونه او تر مزار شریف پورې څوک پلاو خوري، څوک کباب خوري، څوک مستی خوري، څوک شیدې خوري، څوک مثلا چای خوري. ډېر ښایسته خوراکونه و او ډېر ښه هوټلونه و. که جلال آباد ته ځیم همداسې، که کندهار ته ځیم همداسې، که لوګر ته ځیم، الحمدلله ډېر ښې دي لارې.
یو شمیر رستورانتونه بیا له غوښتنې سره سم کورونو ته هم ډوډۍ لیږي، چې دې کار د اکثره کسانو ستونزې کمې کړې. په دې سربیره ځینې کسان چې رسمي دندې لري د ډوډۍ په یو ساعت وقفه کې نږدې رستورانت ته ځي او هلته له ملګرو سره ډوډۍ خوري. د کوچیانو د ریاست کارمند اکبر خان له نورو خبرو سره.
کارمند دولت هم کارمندان د دولت دولسو بجو نه تیوي بجو نه وقفه د ډوډۍ او د مونځه وخت دی. هلته بس دوستان خبرو سره مخ کې بس ملته رستوران مشخصو بیا هلته سره ټولي. که څوک مشکل ولي د خپل دوست سره هلته شغه کړی چې شریکې کې دغه نه یو مشوره وکړي، یا یو بل دوست ولي کني وي، یو د بل د اول پوښتنه سره کوي، هلته څو دقیقې نه دی په اصطلاح د خلکو بانډار سره کوي، بس ډوډۍ موډۍ سره خوري، چای خوري، بیا سره خپل کار شي. هم تلیفونونه د شان شته دي، خو بیا هم چې مخامخ سکینی د زړه خبرې او یو بل سبب ویني دی او د بل د اوله خبرېږي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې په رستورانت کې مو ډوډۍ ګرمه او اوبه سړې وي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چارې.
کور میرا نہ پات دے او کلے رن پات دے، کور او کلے خیر دے خویو کلے رن پات دے، کور او کلے خیر دے خویو کلے رن پات دے، کور میرا نہ پات دے او کلے رن پات دے، کور میرا نہ پات دے او کلے رن پات دے، کورو کلے خیر دے خویو کلے رن پات دے، کورو کلے خیر دے خویو کلے رن پات دے. چرایا دیکھم سڑکے میں پسوران شی، سڑکے میں پسوران شی، کل چرایا دیکھم سڑکے میں پسوران شی، سڑکے میں پسوران شی، یا خدایا یو داستنا زول رن پات دے، یا خدایا یو داستنا زول رن پات دے، کورو کلے خیر دے خویو کلے رن پات دے، کورو کلے خیر دے خویو کلے رن پات دے.
جون کوم بے وسه دل سره جون کوم ز پبل وطن د بے وسه دل سره جون کوم بے وسه دل سره جون کوم باغ د خولا کان وړې دل رنګ پات دې باغ د خولا کان وړې دل رنګ پات دې کورو کلے خیر دے خویا خلے رن پاتی دے